السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. حکومت د طالبانو د احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي یوازې د اختر درې ورځو کې کافي نه دی. د ننګرهار په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې بهرني ځواکونه له خپلو اډو وتلي. د ترکیې په آیا صوفیا کې شپږ اتیا کاله وروسته د جمعې لمونځ ادا شو. د ماخامنی خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، خبرونه اورو چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیر یوه شپه ورځ کې په کرونا ویروس له اخته ناروغانو څوارلس تنه مړه شوي دي. نن په واشنگتن کې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه غونډه جوړیږي، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د امریکا متحده ایالاتونو تورن کړی چې د امریکا په متحده ایالاتونو تور پورې کړی چې د یوې مسافر وړونکې ایرانۍ الوتکې په تعقیب سره یې د ملکیانو ژوند په خطر کې اچولی. پوره خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیر یوه شپه ورځ کې په کرونا ویروس له اخته ناروغانو څوارلس تنه مړه شوي دي. شپېته نورې مثبتې قضیې هم ثبت شوي چې ورسره په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر شپږ دېرشو زرو ته پورته شوی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاندي معصومه جعفري په یو ویډیویي پیغام کې رسنیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش
په تیرو سلوروی ساعتونه کې 1555 مشکوک کسان ماینه شوي چې له دلی شپېته مثبت پیښې ثبت شوي. له دې سره په ټول هیواد کې د مثبتو پیښو شمېر 15909 ته ورسېد.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت افغانانو ته سپارښتنه کوي چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د ټولې روغتیایي سپارښتنې په جدي توګه عملي کړي. له خلکو سره د واټن ساتل، د غونډو نه ترسره کول او د لاسونو وینځل هغه سپارښتنې دي چې د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان پرې ټینګار کوي. نن په واشنگتن کې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې په دې بحث کېږي چې سیمه ییز اتصال او په تېره بیا د سوداګرۍ او ترانزیت پراختیا څومره له امنیت او د سولې د بهیر له دوام سره مرسته کولای شي. دې غونډې ته به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد خبرې وکړي. تمه د سبا له ترکیې د دولسو نورو هغو افغانانو مړي افغانستان ته ورسیږي چې په وان ښار کې بیړۍ ډوبه شوې وه. دا خبره په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وکړه.
فعلا 32 جسد تثبیت شده که افغان هستند. از جمله 32 جسد ما 7 جسد است.
دو درشو جسدونه تثبیت شوی چې افغانان دي. دو درشو کسانو وو مړی په دوو پروازونو کې کابل ته انتقال شوی، او نن شپه به دولس نور مړی هم ولیکدل شي چې سبا افغانستان ته رسیږي. د جون په 28مه د ترکیې د وان ښار په اوبو کې یو بیړۍ ډوبه شوه. په دې بیړۍ کې ګڼ شمېر افغانان هم ناستو چې غوښتل یې په ناقانون توګه بهر ووزي. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي د مړو د ثبت او لټون عملیات روان دي، او ویره یې چې د کښتۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې به نور افغانان هم مړه شوي وي. په هلمند کې د جګړو د قربانیانو د عکسونو او نورو شخصي وسایلو یو نندارتون جوړ شوی دی. دغه نندارتون ته چې پرون پرانیستل شوی، د جګړو د قربانیانو کورنۍ او خپلوان ورځي، او پکې ګڼې ښځې هم لیدل کېږي. یوه هم زلهجه ده چې دوه زامن او خاوند یې وژل شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل.
یو زین تقریبا بارک یو زین پر مین وخته خاون مسر ما چته تی و وشت سو په بغل درې شي د ان مسوی پس لټ کوټ کوړ اند سر مرته په واسه کې چې موږ غاړو شي قراري وره میسي.
د خاطرو د صندوق په نوم یو بنسټ په لښکرګاه کې دغه نندارتون جوړ کړی دی. د دغه نندارتون مراجعین په طالبانو او حکومت غږ کوي چې سوله دې وکړي او نور دې د ملکیانو مرګ ژوبلې ته پای ټکی کېږدي. ایران په امریکا متحده ایالاتونو تور پورې کړی چې د یوې مسافر وړونکې ایرانۍ الوتکې په تعقیب سره یې د ملکیانو ژوند په خطر کې اچولی دی. امریکایي ځواکونو د پنجشنبې په ورځ وویل دوی د سوریې په فضا کې د یوې ایرانۍ مسافر وړونکې الوتکې مخه ونیوله. د امریکا مرکزي قمانداني چې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو عملیات ساري وایي اف 15 جنګي الوتکې د ایران د ماهان هوایي چلند یوه مسافر وړونکې الوتکه د تنف په سیمه کې له نږدې زر متره واټن وڅارله. امریکایي ځواکونه په تنف کې په دښته کې یوه وړه اډه لري. دا سیمه د اردن او عراق پولو ته نږدې پراته ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په خپل ټویټر باندې د دغې پیښې په غبرګون لیکلی چې امریکا متحده ایالاتونو یوې ملکي الوتکې ته مزاحمت جوړ کړ او د ملکیانو ژوند په خطر کې واچو څو د دې خبره د خپلو ځواکونو ساتنه وکړي. د راپورونو په اساس د ایراني الوتکې د ناڅاپي تاویدو په وخت یو شمېر مسافر هم ژوبل شوي دي. نن په شپږتیاو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د استانبول په تاریخي پخوانی کلیسا او اوسنی جماعت آیا سوفیا کې د جمعې لمونځ تر سره شو. د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د هغه د محافظه کار اسلام پاله متحدینو په شمول زرګونه کسانو په آیا سوفیا کې د جمعې په لمانځه کې ګډون وکړ. اردوغان قرائت هم وکړ.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
خبریالان وایي د کرونا ویروس په خاطر د ټولنیز واټن رعایت ته چا پام نه کوو او آیا سوفیا له خلکو ډاکو. د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس د ترکیې په دې پریکړې خواشینی ښودلې وه چې آیا سوفیا یې په جماعت بدل کړ. د آیا سوفیا کلیسا چې 1500 کاله لرغونې ده په 1453 کال کې د عثماني واکمنۍ پر مهال هم په جماعت بدله شوې وه او شپږ اتیا کاله مخکې اتاتورک په موزیم بدل کړی و. او وروستی خبر دا چې د اندونیزیا د کوپنګ ښار په ساحل کې کو یو غټ نهنګ پیدا کړی دی. دغه نهنګ اوږدواله 30 مترو ته رسیږي خو مړ شوی دی. چارواکي وایي نه پوهیږي چې دا غټ نهنګ څنګه مړ شوی دی. چارواکو ویلي دي چې خلکو او سیمه ییزو ساتندویو بیرته دغه نهنګ اوبو ته ټیل وهلی دی.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. دا سیبری کې چې را روان لوی اختر به بیا اوربند اعلان شي خو حکومت وایي یوازې درې ورځې اوربند کافی نه دی.
له خارجانو سره چې دوی په نامه اتلس کاله د افغانستان خلک ووژل حلال یې کړل د طالبانو جوړه شوې ده، نو د افغانانو د وژلو لپاره هیڅ ډول پلمه او توجیه پاتې نه ده.
په جګړه ځپلي هلمند کې د جنگ د قربانیانو یادګارونه او خاطرې نندارې ته وړاندې شوې. دغه زړه چاو د بوره مور هم ورته راغلې.
یو زین تیری بمبار کې یو زین په مین وختي خاون مسر ما چې د تی وو وشته سوف په ول کې درې شي دان مسوي په لټ کوټ کوړي یو دانا بچی لر مو د خبر سر بیرې جو.
د ترکیه په آیا سوفیا جمعات کې شپږ اتیا کال وروسته د جمیل منز ادا شو.
الله اکبر الله
نور. راپورونه هم درته لرو. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. د مازدیګر شپږ بجې او اته دقیقې دي. د خبرونې لومړی راپور اخلو. طالبانو ته نږدې ځینې سرچینې وایي داسې ښکاري چې دغه ډله ممکن د لوی اختر په شپو ورځو کې بیا اوربند اعلان کړي. له طالبانو د اوربند غوښتنه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه داسې مهال کړي چې د جګړې لیکې ډېرې تودې شوې دي او د دواړو خواوو د جنګیالیو سربیره عام کسان هم پکې زیانمنېږي. افغان حکومت له احتمالي اوربند هرکلی کوي خو وایي باید یوازې اختر پورې محدود نه وي. رحمت الله افغان د موضوع تفصیل لري.
وروسته له هغې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د راتلونکي لوی اختر په ورځو کې د جګړې له ښکېلو اړخونو د اوربند غوښتنه کړې، د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي که طالبان اوربند نه کوي لږ تر لږه د تاوتریخوالی راکم کړي څو په افغانستان کې سراسري سولې او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره سي. د دې دفتر د رسنیو او اماډیکو د دفتر رئیس رضوان مراد که څه هم د اختر په ورځو کې له احتمالي اوربند هرکلی کوي خو وایي چې لنډمهالی اوربند نسي کولای د افغانانو درد ته دوا سي. ښاغلی مراد د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار کوي څو سراسري سولې ته زمینه برابره سي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره چې بیا هر اختر او هر برات په سوله او په ورورولۍ کې ولرو، د تاوتریخوالي کمیدل او تر دومره حده کمیدل لازمی او اساسي شرط دی چې وکولی شي افغانان د اعتماد په فضا کې له یو بل سره د سولې او راتلونکي په اړه خبرې وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې جنگ بس کړي او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. یونما تیر ورځ په خپل ټویټر کې لیکلی د جګړې اړخونه دی د اختر په ورځو کې اوربان وکړي او همداشان دی له اوربان وروسته بین الافغاني خبرې پیل کړي. که څه هم طالبانو تر اوسه نه دی ویلي چې د اختر په ورځو کې اوربند کوي کنه، خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ښایي له اختر وروسته بین الافغاني خبرې پیل سي. په ورته وخت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې مسؤل مولوي قلم الدین ازادي راډیو ته وویل چې احتمال شته چې طالبان د اختر په ورځو کې اوربند وکړي.
زه خوشبین یم چې انسان سیاغ به وشي، آتشبس به وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چمتو دي چې په مشهود ډول تر اختره د افغان حکومت پاتې بندیان هم آزاد کړي. ښاغلي شاهین پر خپل ټویټر لیکلي چې دا چاره هغه وخت ممکنه ده چې افغان حکومت د طالبانو د ورسپارل سوي لیست مطابق طالب زندانیان آزاد کړي. ښاغلي شاهین ویلي دي چې دغه ډله له اختر وروسته بین الافغاني خبرو ته چمتووالی لري. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر غوښتي چې جګړې ته د خوشي شوي طالب زندانیانو د بیا ورتګ مخه ونیسي. د دې شورا وین جاوید فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبانو د خوشي کېدو پر مهال قسم یاد کړی و چې بیا به جګړې کې برخه نه اخلي، په داسې حال کې چې ډېر جنګیالي یو ځل بیا د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړې له امله تاوتریخوالی زیات شوی چې ورسره د ملکیانو د مرژوبلې کچه هم لوړه سوې ده.
و موریدل چې ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی کم کړي او په اختر کې اوربند وکړي، او افغان حکومت هم د دغه احتمالي اوربند هرکلی کړی دی. پر ملګرو ملتونو سربیره په هلمند کې د جګړې د قربانیانو کورنۍ هم له حکومت او طالبانو غواړي چې د سولې لپاره هڅه وکړي. دوی د خاطرو د صندوق په نامه یو بنسټ چې د سلګونه هغو کسانو د کورنیو څخه یې پاتې شوي خاطرې او توکي راټول کړي، د یو نندارتون په څنډه کې له ازادي راډیو سره خبرې کړي. دغه نندارتون د هغو کسانو د پاتشونو یا یادګارونو لپاره جوړ شوی چې په جګړو کې ژوند له لاسه ورکړی. الیاس دایی په هلمند کې زموږ خبریال دغه نندارتون ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
د یو وژدم میز په پای کې پر سپینی تکیه په خامک د جوړسیوي غاړې ترڅنګ نیم تخریب شوی پلاستیکي ساعت لاس بجه او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځېدلي او د مرمیو او چاودنو له امله تر پارچو وتلي دي. د هلمند د جګړې د قربانیانو څخه د پاتسو توکو په دغه نندارتون کې پراته شان سړي ته د بمونو او ځانمرګو بریدونو د مهال په وینو لړلي جامې، خولی، چپلی او نور خواره واره توکي وریادوي.
تقریبا د اولس کال کې چې پنجمه په دواړو پښو امریکان په ملا کې وشتلې ما زخپل
په خبرګو پښو. ګوډ ګل احمد د سواد د زده کړې د یو څرستوي هغه کتاب سره راغلی دی چې د ده د وژل سوي دولس کلن ورور میراجان څخه ورپاته دی. خپل ګل احمد هم اولس کال وړاندې د بهرنیو ځواکونو لخوا پر ملا لومړی ټپي او وروسته دواړه پښې د کار ولوېدلې. ګل احمد د خپل کوچنی ورور میراجان د هیلو پاړه چې په سنگین ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې وژل شوی دی راته وویل.
دا کتاب ما ورته وایي د کتی دغه سره ودی ما سره خپل په دوم سیم کې ونو. دا د سواد موزیک کتاب دی، ته ما دغه به کتاب وایي. نو
تر هغه ورته چې دا شی تر بیا دا کتی چې احساس
ډیر د خوشنۍ احساس کوي کله چې ما کتاب راوخستی د ماستر ورته درې دی. نو خدای دې پداس بل مسلمان مې دا سالات نه راولې کبر ما نو دا کتاب ما راوړی دی د یادګار لپاره. ما کور کې شو بیا دې وښتنه وکړه د کتاب مادي تر
د دې هله چې شو چې شو جوړیږي.
نو دا سی کېدای شي نو دا سی به کشرو ډیر سینه کشرو نو یا به ما وښتنه وښتنه کړی زما ير ده. و دا ارمان درلود چې ځای ته ځان ورسو فارساته چې کده خبريالي په ساتي، کده انجنيري په ساتي، کده ډاکټري په ساتي، کده ویلم په ساتي. هم خپل کوشش کوي چې د څه شي جوړ کړو. متاسفانه چې وخت یاري ورسره ونه کړو ژوند د لاس ور.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر مسولین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د بیساري ملکي مرګ ژوبلې لویه برخه ماشومان دي. په دغه موده کې د جګړې له امله دیرش ماشومان وژل شوي او 550 نور ټپیان شوي دي. دا شاید د ناستو میندو د پاره د غم تر ټولو لوی ټغر وي. دلته پښنو چادرو او رنگارنګ پړونو کې ناستې شي د خپل کورنوي د وجلسو غړو عکسونو او جامو ته وښکې تویوي. زول حاجه چې پروانه جګړه کې دوه زامن او خاوند وجلسوي دی وایي نامنې ډېرې سوي دي د یوازني ورپاته زوی پر سر بیریږي.
دوه مې زامن سیدان سوي مې خاوند یو زوی مې تیری بمبار کې یو زوی مې پر مین وختی خاوند مې سر ما چېته تی وویشته سو په بغل کې درې سیدان مې سوي په زړه ټکو ټکو دی دا سره موږ څه په واسه کېږي موږ غواړو چې کراري ورامې سي موږ غواړو چې د ځوانانو وینه ګیر سي موږ غواړو چې کړي اسلام اوله موږ پسې اسلام پر آرام پر کراره سي یا ودانه بچي لرم دغه پر سر بیریږو.
په هلمند کې د ملکي تلفاتو تر ټولو ډېرې شمېرې پروانه څه کم یوه میاشت کې سب سوي دي. د سنګین ولسوالۍ پر ملکي میله د غبرګو چاودنو تر څنګ په واشیر ناوې نارسراج او نادلي ولسوالیو کې د ماینونو په جلا جلا چاودنو کې 50 ملکي کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سوي دي. د ملکي تلفاتو دغه روان ناورین د بشر د حقونو څخه د دفاع ادارې اندېښمنې کړې دي. د جګړې د قربانیانو څخه د پات خاطرو د صندوق په نوم د دغه پروګرام پر مخړون کې خاطره صفی وایي موخه د جګړې دواړو غاړو ته دا ور یادول دي چې ورونه او مرمۍ ورول ستاسو تر څنګ نور قربانیان هم لري.
متاسفانه نوع قربانی در با توجه به عملیاتی که در اینجا شده فرق میکنه که متاسفانه حملات هوایی از بمباردهای نیروهای خارجی نیروهای افغان و متاسفانه هم قسم که اطلاع داریم مدت قبل اشتباهی که نیروهای دولتی مردم ملکی متاسفانه مورد اصابت گلوله قرار داده بودند و قربانیان اینجا بیش از حد است. خانم ها هست، خانواده هایی داریم که 5 تن از اعضای خانواده خود متاسفانه از دست داده و در این ولایت ما 30 خانواده را با نمایندگی از ولایت هلمند انتخاب کردیم چون از مناطق مختلف هلمند هستند.
خاطر اول په هیواد کې د زورګونو د سکورنوی څخه د غوډ او جلسو غړو خاطر راټول کړی دي چې د سولې پروانو خبرو کې خپل افکار او غشتونو ته ځای غواړي. اوس چې د سولې د خبرو پیل ته تربل هر وخت هیل لري سوي دي د جګړې دواړه غاړې لا لوړان دي خپل شرایط او غشتونی ترتیبوي خو د دې روان جنگ تر ټولو لوی ډله عام خلک دي چې نه غشتل خو په ونه بل لار قرباني سوي دي او اوس د سولې او امن په امید د خپل اقاربو پاتو خاطرو ته وشکې تويوي. محمد علی استایی، آزادی رادیو، هلمند.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
اوس له هلمند ورزون انګرهار ته له طالبانو سره د سولې د تړون لمخې امریکایي ځواکونه روانه اونۍ د ننګرهار په دوه ولسوالیو کې له خپلو اډو ووتل. یوه اډه په اچین او بله په هسکې مینې کې تشه شوې. د هسکې مینې ولسوالۍ ګڼ اوسېدونکي اوس امنیت ته اندېښمن دي. سهارګل امیرزی له ننګرهاره دا راپور لري.
د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکي اندېښنه ښایي چې ګوندې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به په دې ولسوالۍ کې یو ځل بیا وسلوال فعالیتونه او نامنۍ زیاتې شي. دوی وایي چې بهرنۍ ځواکونو به له افغان ځواکونو سره یو ځای د دولت وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جګړې او عملیات ترسره کول. خو اوس چې بهرنۍ ځواکونه له سیمې وځي نو ویره لري چې وسلوالې ډلې به یو ځل بیا ځای پر ځای او فعالیتونه به پیل کړي. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکي له افغان حکومت غواړي چې د دغې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته چې په دې وروستیو کې نسبي ښه شوی پاملرنه زیاته او چاته اجازه ورنه کړي چې یو ځل بیا د جنګ په ډګر بدله شي. د هسکې مینې اوسېدونکي سبحان الله شینوار او عزیز الله ازادي راډیو ته وایي
مخکې د جنګونو تقریبا 15 کال شپږ کال د جنګونو وشو اماراتو بیا دایښ وو و دایښ چې کله د حکومت د خوانه ختم شو امنیتي وزل د ښو انګلیزان رااله هغه بیز یو همدارنګه ځواکونه ډېر شو د امنیتي وزل به اوس خو دسي خلک خو آینده کې مونږ خلک تشویل لري چې عام خلک چې دلته به امنیتي وزل خرابېږي نو د حکومت دا تقاضا ده چې دلته امنیتي ځواکونه زیات شي او چک پوینټونه زیات شي پوسټې زیات شي او همدارنګه د سکیلا او اصلي دو سره کومک وشي کنه ځکه چې وسلې مغه سینې دي
او خارجان هوتل خلکو سره تشویش ته دی چې دلته به امنیت بیا ته خراب شي. د خارجانو پښتون کې چې امنیت ډیر ښه او دا یو کال یو نیم کال امنیت ډیر ښه شوی او خلک بیا تشویش کوي چې دو پوتو سره بدل ته وځه بیا ته خراب شي او د حکومت څخه همدا هیله ده چې دلته امنیتي ارګانونه زیات کړي محلي اردو محلي پولیس او دوسره وسلو مهماتو مرستې هم کړي او حکومت زیات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې له دوو وړو چې یوه یې په هسکه مینه او بله یې په چین ولسوالۍ کې وه وتلي دي. امریکایي ځواکونو چې اوس له دغې سیمې وتلي پخوا له افغان سرتیرو سره یو ځای د داعش پر ضد په جګړه کې مرسته کوله، خو اوس د ننګرهار د هسکې مینې اوسیدونکي اندېښمن دي چې ګوندې لا هم په سیمه کې د وسلوال فعالیت څرکونه لیدل کېږي او که افغان حکومت دغلته خپل ځواک او حضور پیاوړی نه کړي نو لویې ننګونې به رامنځته شي. اخوا په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان ایوب حسین خیل ډاډ ورکوي چې د دوی سرتیري له بشپړ موراله برخمن او کولی شي چې په خپل وخت سره مخالفینو ته ځواب ووایي او د سیمې امنیت ټینګ کړي. بل طرف ته د افغانستان دفاع وزارت وایي همدا اوس هم په ټولو عملیاتو کې چې د وسلوال مخالفینو پر وړاندې پلی کیږي افغان ځواکونه یې په یوازې ځان پر مخ بیایي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ټولو سیمو کې افغان ځواکونه په یوازې ځان د هیواد د دفاع ظرفیت لري او په وخت د خپل وطن او خلکو دفاع کوي، خو د پوځي چارو یو شمیر شنونکي بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې روان جنگ یوازې د افغانانو نه بلکې د امریکا او افغان ځواکونو ګډه جګړه ده چې باید دواړه یې مخته یوسي. له دې ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل کله چې د جګړې له دوو شریکانو یو شاته کیږي نو ښکاره خبره ده چې په بل لوري فشارونه ډیریږي او ستونزې جوړوي.
دغه جګړه تاسو ته معلومه ده او جهان ته معلومه ده چې دا یو مشترکه جګړه ده، نتنا د افغان اردو په دې کې شامل ده بلکې ناتو او امریکا څنګ په څنګ په دې جګړه کې فعالیت کوي. نو کله چې تاسو وینئ چې په جګړه کې یو بخت د جګړې نه ځان وباسي معلومه ده چې په بل بخت جګړې باندې بوج زیاتېږي، فشار زیاتېږي، وظایف پې باندې زیاتېږي، مشکلات پې باندې زیاتېږي، په مورال باندې تاثیر کوي. دا خو حتمي ده. نو وخت چې د چین نه او له هسکې مینې نه هغه سرحدي ولسوالۍ د لیوې خوا او همېش هلته داعش هم قوي و، طالبان هم قوي و، معلوم ده چې مشکلات پېښېږي.
د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر تیره اونۍ د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی 15 اډې په افغانستان کې پریښي دي او د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې وه چې په 115 ورځو کې به دغه 15 اډې تخلیه کړي. په ننګرهار کې له دوه وړو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو دا هم څرګندنه ده چې په دې اړو کې څومره بهرني سرتیري دیره وو. تر دې مخکې د جولای تر 13مې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکم شوی و.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1289 نوي او په لویو خارونو کې د اف ام په 0.15 خبرونه لري. اوس هم ورځو ترکیه ته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د لومړي ځل لپاره له زرګونه کسانو سره یو ځای د استانبول په آیا صوفیا جماعت کې د جمعې لمونځ ادا کړ. د دې جماعت ودانۍ د پیړیو په اوږدو کې د بیزانس د امپراتورۍ کلیسا وه چې بیا عثماني امپراتورۍ په جماعت بدله کړه او وروسته په 1934 کال کې د اتاتورک په انقلاب کې موزیم ترې جوړ شو، خو نږدې دوه اونۍ مخکې د ترکیې ولسمشر په جامع جماعت د هغه د بدلون فرمان لاسلیک کړ. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپور ته.
د ترکیې د استانبول ښار په آیا صوفیا تاریخي جماعت کې له شپږتیا کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د جمعې لمونځ په داسې حال کې وشو چې ولسمشر رجب طیب اردوغان او زرګونه نورو کسانو ګډون پکې درلود. آیا صوفیا لمړی د ارتودوکس عیسویانو کلیسا و چې وروسته په موزیم بدله شوه، خو دا مانۍ دوه اونۍ مخکې د اردغان د فرمان په اساس یو ځل بیا په جومات بدله شوه. اردغان او د اسلام پال ګوند ملګرو یې د جمعې لمونځ په همغه شیبه ادا کړ چې لومړی جوستینیان په شپږمه میلادي پیړۍ کې آیا صوفیه ودانۍ د بیزانس امپراتورۍ د قلمرو د تر ټولو لوی کلیسا په توګه ورغوله. د راپورونو له مخې لمونځ کوونکو ټولنیزه فاصله چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره یې په اکثرو هیوادونو کې سپارښتنه کیږي تر ډیره په پام کې نه ونیولې. چارواکي وایي چې د لمانځه پر مهال به د ودانۍ پر دیوالونو د عیسویانو ځانګړي موزاییک انځورونه د پردو په وسیله پوښل کیږي. عثماني امپراتورۍ د خپلې واکمنۍ پر مهال په 1453 میلادي کال کې وروسته له دې چې قسطنطنیه یا اوسنی استانبول یې ونیوه، آیا صوفیا په جماعت واړوله، خو په 1904 کال کې د معاصر ترکیې د جمهوري نظام د بنسټ ایښودونکي مصطفی کمال اتاتورک په واکمنۍ کې دا ودانۍ په موزیم بدله شوه. آیا صوفیا د ملګرو ملتونو د فرهنګي تعلیمي ادارې یا یونسکو د میراثونو یوه برخه ده چې هم د مسلمانانو او هم د عیسویانو لپاره ځانګړی فرهنګي اهمیت لري. دا ودانۍ د سیلانیانو لپاره هم خورا په زړه پورې ده او یوازې په 2019 کال کې 30,000 کسان لیدو ته ورغلي وو. د ترکیې د حکومت پریکړې هغه ترکان اندېښمن کړي دي چې آیا صوفیه یې د ترکیې د سیکولر یا غیر مذهبي اساسي قانون نښه ګڼله، خو د اپوزیسیون سیاستوالو د دې پریکړې پر وړاندې ډېر منفي غبرګون نه دی ښودلی. ولسمشر اردوغان ژمنه کړې چې دا جومات به د سیلانیانو او نورو مذهبونو د پیروانو پر مخ هم پرانیستی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د امریکا او چین ترمنځ د ډیپلوماتیک لانجې په اړه یو راپور. چین متحده ایالاتو ته امر کړی چې د دې هیواد په جنوب لویدیز چینګدو ښار کې خپله قونسلګری بند کړي. پیکینګ دا پریکړه د متحده ایالاتو د هغې پریکړې په وړاندې په غبرګون کې کړې چې په روانه اونۍ کې د ټیکزاس په هیوسټن ښار کې د چین قونسلګری بند کړې وه. احمد تکلو د موضوع تفصیل.
د چین د بهرنیو چارو وزارت نن د جولای په 24 په یو بیان کې اعلان وکړ چې پیکینګ په جنوب لویدیځ ښار چینګدو کې د امریکا د قونسلګرۍ د فعالیت جواز فسخ کړی دی. په بیان کې راغلی دی چې دا د متحده ایالاتو د وروستۍ ناسمې پریکړې پر وړاندې یو مشروع او ضروري اقدام و. په بیان کې یادونه شوې چې چین له امریکا سره په اړیکو کې روان وضعیت نه غواړي، خو زیاتوي چې د دې وضعیت مسؤلیت د امریکا پر غاړه دی. د متحده ایالاتو او چین اړیکې له پخوا راهیسې ترینګلې وو، خو وروسته له دې چې د امریکا حکومت د جولای په 21 د 2 ساعتونو په ترڅ کې د ټکساس په هیوسټن ښار کې د چین د قونسلګرۍ د بندېدو امر وکړ، د دوی په اړیکو کې کړکیچ لا زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په چین کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. چین له دې پریکړې وروسته خبرداری ورکړی و چې که متحد ایالات د جولای تر 24 یعنې نن ورځې پورې خپله پریکړه بدله نه کړي، نو ځوابي اقدام به وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبې په ورځ په یو وینا کې د امریکا له متحدانو وغوښتل چې د ده په وینا د چین د کمونیست ګوند د نړیوالې پراختیا غوښتنې د نیتونو پر ضد یو موټی شي. هغه وویل چې له چین سره له 2 لسیزو راهیسې تماسونو په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د لا زیات ټینګښت او همکاریو په برخه کې هغه نتیجه چې تمه یې کېدله ورنه کړه. پومپیو زیاته کړه چې امریکا او متحدان یې باید له نویو لارو چارو د چین پر کمونیست ګوند فشار راوړي چې خپله تګلاره بدله کړي. پومپیو دا د اوسنۍ زمانې ګډ ماموریت وباله. په چینګدو کې د امریکا د قونسلګرۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې نوموړې قونسلګرۍ په 1950 کال کې پرانیستل شوې او نږدې 200 کارکوونکي لري چې شاوخوا 1.5 سلنه سیمه ییز کارکوونکي دي. خو روښانه نه ده چې په چین کې د کرونا وایرس د خپرېدو په پیل کې د دې قونسلګرۍ 2 تنه کارکوونکي وتلي او 2 پاتې دي.
قزاخان سمسور له ننګرهار لیکلي وای چې طالبان اختر کې اورباند وکړي، خلک به هرکلای وکړي. اسمت الله افغان له هلمند هم ورته پیغام کې لیکلي وای اختر به د اورباند او د جګړې د پای اختر وي. ګلزمان کمالزی له کونړ لیکلي وای هله لرو چې نوې والی له زړه کونړ ته خدمت وکړي. عبدالعزیز غالب له مرجی لیکلي وای ټول بندیان باید آزاد شي او د اختر پر رسیدو سوله راشي. له دې سره ورو ورو رسیدو د دغه خبری مجلې پایته په کابل کې د مازدیګر شپږ نیمه بجې شوې. احمد جعفر احمدی راغلی چې دری خبری مجله وړاندې کړي. احمدی صاحب ستړي مشي.